پښین دو بجې شو ازادي راډیو او ریډي او ساته خبرونه ته موزه نور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې او ریچ د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستيال په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې خبر ورکړ. سبا ته په کابل کې د اسیا د زړه په نوم سیمه ییز کانفرنس جوړیږي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې به پر پاکستان فشار راوستل شي چې د بنسټپالنې او تروریزم په وړاندې مبارزه جدي کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. دوهمه نیمه مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې چې دا بحث هم د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره پر تیاریو څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي هیله مند چې پاکستان له لارې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لاره په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت مشر هیرف لارسس وایي سوریه اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې ده. مخکې له دې چې سیمه ییز او نړیوال خبرونه واوري، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د جګړې پر مهال د ماشومانو د مړینې د کچې د ډېرېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. او د پروان ولایت چارواکي وایي چې اته تنه وسلوال طالبان د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د جګړې پر مهال د ماشومانو د مړینې د کچې د ډېرېدو په هکله اندېښنه څرګندوي. یونیسف په خپل خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې 1250 تنه ماشومان په 2011 کال کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د دې رپورټ له مخې په 2010 کال کې 1390 ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي وو. یونیسف په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي څو د ماشومانو د وژلو مخنیوی وکړي. د خوست سیمه ییز چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ هغه څلور کلي چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وو بیرته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو پاک شول. د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر ځاځي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه عملیات پرته له مقاومت او مرګ ژوبلې پای ته ورسېدل. د ده په وینا ډېر ژر به هغه کډوالي کورنۍ چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي خپلو کورونو ته ستنې کړي. د پروان ولایت چارواکي وایي چې اته تنه وسلوال طالبان د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د سیاګرد ولسوال محمد سعید صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو شمیر وسلوال طالبان ټپي شوي هم دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې درانه تلفات اړولي چې د هغې ادعا بیا د افغان چارواکو لخوا رد شوې ده. او روسي خبر همدا چې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د وی کورنۍ درې تنه د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی او یوې تښتول شوې دی. د ننګرهار د ولی ویان د احمدزی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د وی کورنۍ غړي وو چې د دې کورنۍ پلار مور یو زوی وژل شوی او یو بل زوی د دې کسانو لخوا تښتول شوی دی. د ښاغلی عبدالزی په وینا تر اوسه د دې پیښې لامل نه دی معلوم. بل ورته تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت هم چپغړه نه دی اخیستی. دا تر دې مهاله کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي هیله مند چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لاره په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. راسموسن نن د استرالیا له مرکز کانبري څخه د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. خو تر دې مخکې روانه اونۍ متحد ایالاتو له پاکستان سره د اکمالاتو د پرانستلو پر سر خبري بې نتیجې پای ته ورسولې. دا لاره وروسته تر دې اسلام آباد بند کړه چې د ناتو الوتکو د لیندۍ په میاشت کې د پاکستان دننه څلوروش پاکستاني پوځیان ووشل. ناتو له ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان سره موافقه کړې ده چې له افغانستانه د پوځي وسایلو خو تر دې مخکې روانه اونۍ متحد ایالاتو له پاکستان سره د اکمالاتو د پرانستلو پر سر خبري بې نتیجې پای ته ورسولې. دا لاره وروسته تر دې اسلام آباد بند کړه چې د ناتو الوتکو د لیندۍ په میاشت کې د پاکستان دننه څلوروش پاکستاني پوځیان ووشل. ناتو له ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان سره موافقه کړې ده چې له افغانستانه د پوځي وسایلو او وسایطو د ایستلو لپاره لاره پرانیزي. خو د ناتو عمومي منشي وایي چې د منځنۍ اسیا د هیوادو لاره د پاکستان په پرتله ګرانه تمامېږي. راسموسن همدارس ژمنه وکړه چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیتي خلا رامنځته نه شي. ناتو د 2014 میلادي کال تر پایه 1.5 لک پوځیان له افغانستانه بس. تمه ده چې د ایران اتمی پروګرام او د سوریه شخړه د روسیې او ایراني چارواکو د خبرو په اجنډا کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ تر خبرو مخکې ویني. راتلونکې اونۍ په ماسکو کې د جون په 13 او 19 د ایران او د نړۍ د شپږو غشتلو هیوادو ترمنځ د ایران د اتمی لانجې په اړه خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سیشن بی پروسو ویل ایران د روسیا او چین تر سخت فشار لاندې دی څو د خپل اتمی پروګرام په برخه کې د نړیوالو غشتنو ترغیدونکو ځواب ووایي. روسیا د لویدیز له لوري پر ایران له نور فشار سره مخالفت کوي او د سوریه په برخه کې ماسکو او تهران د نړیوالې ټولنې له مداخلې سره مخالفت کړی دی او خبرداري ورکړی دی. له عراق را رسیدلي رپورټونه څرګندوي چې تر 500 ډیر کسان د یو لړ بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دا حملې په بغداد او د عراق په مرکزي سیمه کې د هیله په ښار کې شوي دي. نن سهار وختي په بغداد کې هغه مهال د لږ تر لږ څلورو بمي چاودنو خبر ورکړل شوی دی چې شیاو د خپل یو امام پر زیارت راغونډ شوي وو. په هیله کې چې بیا کله شیا د امام موسی الکاظم د تلین د لمانځلو لپاره راټول شوي وو د لږ تر لږ دوو چاودنو خبر ورکړل شو. سونی القاعده ډلې په خو د هغو بریدونو مسؤلیت منلی چې پر شیاو شوي وو. د عراق حکومت د شیاو په لاس کې دی. د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت مشر هیرف لارد ساس وای سوریه اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې ده. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن روسیا تورن کړ چې په سوریه کې د شخړو له زیاتېدو سره مرسته کوي.
We are concerned about the latest information we have.
موږ وروستي اطلاعاتو ته چې تر لاسه کړی مو دي اندېښنه پیدا کړې ده چې له روسي جنگي هليكوپټر سوریه ته روان دي. له دې سره بشخړې یو دم زیات شي. تر اوسه ماسکو د هیلری کلینټن د خبرو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی خو روسي مخکې ورته تورونه رد کړي وو. د میانمار دیموکراسي په لابه مشي آن سان سوچی له 1983 کال راهیسې اروپا ته په لومړي سفر ده. اروپا ته به د دوو اونیو د سفر په ترڅ کې سوچی په اوسلو کې وینا وکړي او د نوبل جایزه به ترلاسه کړي. دې ته دا جایزه 21 کاله مخکې ورکړل شوې وه خو په برما کې نظر بنده وه او نه یې شوای کولی چې دا جایزه ترلاسه کړي. اروپا ته د سوچی سفر د هغه بدلون څرګندونه کوي چې له څو لسیزو وروسته په میانمار یا برما کې رامنځته شو. تیر کال په دغه هیواد کې پوځي واک پای ته ورسېد. او وروستی خبر دا دی چې د پاکستان تلویزیون خبر ورکړ چې د دې هیواد د کلاسیکي موسیقي مشهور سندرغاړی مهدي حسن نن په کراچۍ ښار کې د آغا خان په روغتون کې وفات شو. مهدي حسن په 1928 میلادي کال کې د هند په راجستان کې وزیږید. بیا په 40 کلنۍ کې کراچۍ ته ولاړ او په 1955 کال کې د غزلو ویل پیل کړل. د هغې ناروغۍ له امله چې ورته پیدا شوې وه دی له 1999 میلادي کال را په دې خوا ونه توانېده چې خپل هنر ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې خبر ورکړ. سبا ته په کابل کې د آسیا د زړه په نوم سیمه ایز کانفرنس جوړیږي. ویل کېږي پر پاکستان به زیات فشار راوستل شي چې د بنسټپالنې او تروریزم پر ضد مبارزه جدي کړي. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د حکومت لپاره له هغه روسي کمپنۍ څخه د هليكوپټر د اخیستو ملاتړ کړی چې د سوریې رژیم ته هم په وسلو ورکولو تورن شوې ده. نن د مور نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په کندهار کې د هغې یوې مور حال اخیستی چې د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو له مسؤلیت سره سره یې څلور اولادونو ته د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د هرات د کلاسیک موسیقي غږون کې په هرات کې د غربي موسیقي دودي دو اندېښمن کړی دي.
زمينه تبله رباب دوتار تندور اینا بخیر فراموشي شوه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دونه بحث لرو چې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره پر تیاری او څرخي
هغه ارتیاوی چې د 2014 کال د انتخاباتو لپاره ضروری دي او په نورو نهادونو پورې تړاو لري. د هغې څخه موږ په رسمي ډول باندې غوښتي دي تر څو دوی هم خپل چمتووالی ولري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وای افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د دولت له ټولو کارکونکو او بخي مارشال محمد قاسم فهیم د دولت له ټولو کارکونکو غوښتل چې دا مبارزه پراخه کړي. ښاغلی قاسم دا خبرې نن د پلټنې د عالی ادارې د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال وکړې. دا هم ویل کله کله په دې برخه کې د پخوانیو مجاهدینو غوښتنې د دې سبب کیږي چې دا مبارزه ټکنۍ شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د خپل واکمنۍ پاتې دوه کاله د خې حکومتدارۍ رامنځته کېدو او د فساد پر ضد مبارزې ته ځانګړې کړې، د دې لومړی مرستیال هم په دې خبره تاکید کوي او وایي چې د دې مبارزې په لار کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال مارشال قاسم فهیم دا خبره د چهارشنبې په ورځ د پلټنې د عالی ادارې د نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال وکړې. د موبایل په افغانستان کې د 50% ناامنیو سبب د پخوانیو مجاهدینو او قماندانانو بې پروايي ده چې د هیواد د حالاتو په وړاندې کوي. مارشال فهیم وویل
دنیا تیوی اداره و کارشان پیش رفته، حالا شمی کنیم که آیستا آیستا به سطح در موه برسیم.
دوائی ده نره ده کار او اداره کرنلار پر مخت للی ده، حسه که و رو رو ده حقو سطح تا ورسیگو. خستون زده ده مثلا زه په حکومت که ده مجاهدین و استاز ایم، پخوانی مجاهدین او قماندانان سره لدی چه سپینگیری او ده کار توان هم نلری خفکیگی او ده سوکی و تمه کوی. حال دا چې نن سبا د کار شرایط بدل شوي او د حکومت زولی هم تنگ ده، د همدې له امله په هیواد کې د 50% ناامنیو سبب همدا د پخوانیو مجاهدینو او قماندانانو بې پروايي ده چې د هیواد د روانو حالاتو په وړاندې کوي. مارشال فهیم دا خبرې د جمهور رئیس کرزي د ورته سرګندونو یوه ورځ وروسته کوي. جمهور رئیس کرزي په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دی به د خپل واکمنۍ پاتې دوه کلونه د خې حکومتدارۍ د رامنځته کولو او د فساد پر ضد د مبارزې په لار کې تیر کړي. مارشال فهیم د هیواد د روانو حالاتو پر وړاندې د مجاهدینو او پخوانیو قماندانانو په بې پروایۍ په داسې حال کې انتقاد کوي چې جمهور رئیس کرزی دا هم مني چې په تېرو لسو کلونو کې په حکومتدارۍ کې له مصلحتونو کار اخیستل شوی دی، خو د چارو پوهان د حکومت په دا ډول ژمنو بې باوره دي. د سیاسي او حقوقي چارو پوه اجمل هوډمن وایي
تیرو لسو کلونو کې چې موږ د افغانستان د حکومت د اداري فساد په برخه کې چې د افغانستان د حکومت د مبارزې ویناوې اورو، متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلي چې د افغانستان حکومت د واقعا هم د اداري فساد د له منځه وړلو اراده کړې وي. یعنې په خپله د حکومت جوړښت موږ ته دا پیغام راکوي چې په خپله دغه اوسنی جوړښت په افغانستان کې د اداري فساد لامل ګرځېدلی ده. نو موږ افغانان څنګه کولای شو ځان ته قناعت ورکړو چې یو څوک دې دا اراده وکړي چې د خپل ځان په وړاندې دې مبارزه وکړه، چې دا زه فکر کوم عملي نه ښکارېږي.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د پراختیا خبرې په داسې حال کې تودې شوې چې ویل کېږي په تېرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته وشوه، خو زیاته اندازه یې شخصي جیبونو ته پرېوتې ده. کارپوهان وایي دې مسئلې د افغان حکومت او خلکو او افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ فاصله پیدا کړې ده. خلک دا هم وایي د افغانستان لپاره د ټوکیو کانفرنس ته لږې ورځې پاتې دي او حکومت تشې هڅې کوي چې جوړېدونکي کانفرنس ته لاسته راوړنې وښيي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و مرزل چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم وایي چې افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. هغه نن په کابل کې د پلټنې د عالی ادارې د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال د دولت د ټولو کارکوونکو غوښتل چې دا مبارزه پراخه کړي. په عین حال کې افغان ولسمشر حامد کرزي هم تېره ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې په راتلونکو دو کلونو کې به خپلې هڅې په هیواد کې ښې حکومتدارۍ او د فساد پر ضد مبارزې ته ځانګړې کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
سبا ته د جوزا 15مه په کابل کې یو مهم کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې به د ناتو، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو په ګډون د نوښتو هیوادونو استازي د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړي او دغه راز به په توکیو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس لپاره په تیاریو هم خبرې وشي. د کابل کانفرنس د آسیا د زړه کانفرنس بلل شوی او ګډونوال به پر پاکستان زیات فشار واچوي چې د بنسټپالنې او تروریزم پر ضد مبارزه جدي کړي او د افغانستان په سولې او ثبات کې صادقانه ونډه واخلي. د مسلې تفصیل به د فرانس پرس خبري اژانس په استناد د جنقا الکوزی په مطلب کې وارو.
تمه ده چې افغانستان با د خپل راتلونکي پاړه د نړیوالو خبرو له وروستي پړاو څخه ګټه واخلي او په پاکستان به فشار واچوي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو له وتلو مخکې په خپل خاوره کې د وسلوالو امن ځایونه له منځه یوسي. د پنجشنبې په ورځ به په کابل کې د نهه ویشتو هیوادونو استازي د آسیا د زړه په نامه نړیوال کانفرنس کې جرګه شي او له 2014 کال وروسته یعنی له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته حالت کې د افغانستان د راتلونکي لپاره به یوه نقشه یا پلان طرحه کړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې سوله د وسلوالو د امن ځایونو په له منځه وړلو کې په سیمه ییزې همکارۍ پورې اړه لري او هیله مند دی چې پاکستان به په دې کار کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ښاغلي جانان موسازی هم د پاکستان د همکارۍ هیله وکړه او په دې اړه یې وویل
و توقع ما خواهش ما از تمام کشورهای منطقه بخصوص جمهوری اسلامی پاکستان
زموږ هیله او تمه د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه دا ده چې په سیمه کې د نړیوال تروریزم پر وړاندې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په رښتینې توګه همکاري او مبارزه وکړي تر څو سوله او ثبات په افغانستان، پاکستان او ټوله سیمه کې رامنځته شي او په سیمه کې د سولې او ثبات ملاتړ هیوادونه عملي لاسته راوړنې ولري.
امنیت او ثبات د دې منطقې د یوه راستا په دستاورده عملي برسیم.
په تیر اپریل میاشت کې وسلوالو په کابل کې تنظیم شوې حملې کړې وې او واشنگټن یې پړه په حقاني شبکې چې مرکز یې په پاکستان کې دی اچولې وه. تیر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په کندهار کې د جون د شپږمې ځان وژونکي حملې د بل هر وخت په پرتله ډېرې منظمې او تنظیم شوې وبللې. اسلام آباد د حقانی شبکې د ملاتړ خبره رد کړې خو دا ډله په شمالي وزیرستان کې اډې او امن ځایونه لري. تیر کال د امریکا د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایک میولن د حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوزي څنګه بللې وه. پاکستان استدلال کوي او وای افغان او امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د لسکرنې جګړې د خرابې پړه په پاکستان واچوي خو دا هیواد له بل هر هیواد څخه زیات له تروریزم څخه ځورېدلی دی. افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان د وسلوالو په سنګرونو او امن ځایونو حملې نه کوي او له همدې امله د هغوی حملې په افغانستان کې زیاتې شوې دي. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وایي افغان حکومت به د کابل په کانفرنس کې فرصت پیدا کړي چې په پاکستان باندې فشار واچوي چې د دغې ستونزې د حل لپاره جدي عمل وکړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا تیره اونۍ په افغانستان کې ویلي و دا چې پاکستان د وسلوالو د امن ځایونو په له منځه وړلو کې ناغېړي کوي د متحده ایالاتو حوصله ورته ختمه شوې ده. پاکستان منلې چې د کابل کانفرنس کې به د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کر ګډون وکړي او یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې اسلام آباد د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې کې په خپل ټول وس او توان کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامر تمنا وایي افغانستان له تروریزم څخه سخت زیانمن شوی او د کابل کانفرنس کې به هڅه وشي چې د دې ستونزې لپاره یو حل وموندل شي.
په افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د آسیا د زړه د سیمې د هیوادونو کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا هماهنګۍ او اړیکو د پراختیا په هدف جوړیږي. په دې یو ورځني کانفرنس کې به د سیمې په سیاسي او امنیتي ستونزو او اقتصادي ودې او دغه راز همکاریو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت افغان حکومت لپاره د روسیې څخه د هلیکوپټرو د اخیستو د پلان ملاتړ له دې سره سره وکړ چې همدا کمپنۍ د سوریې رژیم ته هم وسلې ورکوي. امریکایي سناتورانو د دې کمپنۍ سره د دې معاملې مخالفت کړی خو د دفاع وزارت چارواکي وایي د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ورسره دا یوازنۍ لاره ده. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
د پینټاګون ویان جورلیټل رسنوی ته وویل موږ د سوریې له رژیم څخه هلیکوپټرې نه اخلو، موږ له روسي کمپنۍ څخه د هلیکوپټرې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره اخلو. سناتور جان کورنین د دوشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ته په یو لیک کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسو بورون اکسپورت کمپنۍ څخه د میول هلیکوپټرو اخیستل پر ځای کار نه دی. نوموړي په دې لیک کې لیکلي چې د امریکا د دفاع د وزارت هغې معاملې چې په آګاهانه ډول له یوې داسې روسي کمپنۍ سره ده چې په سوریه کې د ډله ییزو جنایاتو اسباب برابروي سخت خپه کړي. د امریکا متحده ایالات پلان لري چې تر 2014 میلادي کال پورې یو ویشت می ولس هلیکوپټرې د روسیې له روسبورن کمپنۍ څخه د افغانستان لپاره واخلي. د دې ټول قرارداد ارزښت 315 میلیونه ډالر خودل شوی او د 1500 میلیونه ډالر پر ارزښت اضافي الوتکو د اخیستلو انتخاب هم ورسره دی. د پینټاګون ویان جان کیربی رسنوی ته ویلي د امریکا د دفاع وزارت سره د یوازینی قانوني لار ده چې لمخې افغان ځواکونو ته هلیکوپټر او د افغان هوایي ځواک پوخانی هلیکوپټر ته پرزې برابرول شي. روسیې سوریې ته د وسلو له استولو لاس پر سر کېدل رد کړي او پر دې سربېره د سوریې ولسمشر بشر الاسد ته چې په خپل هیواد کې د مظاهره چیانو پر ځپلو بوخت دی د ډیپلوماټیک مرستې وړاندیز هم کړی. د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال جیمز میلر په یو لیک کې د خپل هیواد سناتورانو ته منلی چې د روسیې د روسو بورن اکسپورت کمپنۍ د اسد د رژیم لپاره د وسلو او مهماتو استولو ته دوام ورکوي، او داسې شواهد هم شته چې ځینې دا وسلې په سوریه کې د عامه خلکو خلاف هم کارول شوي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سه شنبې په ورځ پر روسیې تور ولګوه چې سوریې ته یې نورې برید کوونکي هلیکوپټري استولي او مسکو سوریې ته د وسلو د استولو په اړه درواغ وایي. خو پینټاګون ویلي چې دوی نشته ایدوله چې سوریې ته د روسیې څخه د وسلو کومه نوې جوپه رسېدلې وي. پینټاګون دا هم رد کړی چې ګوندې د افغانستان د شمال څخه د هیواد ته د اکمالاتو د رسولو په برخه کې د روسیې د خاورې کارولو له کبله واشنګټن د سوریې د تاوتریخوالي په برخه کې پر مسکو د ډیر فشار له راوړلو څخه ډډه کوي. د پینټاګون ویان جان کیربی ویلي زه فکر نه کوم چې موږ د دا دوه مسلې سره ګډې کړو. موږ د روسیې منندوی یو چې په درناوي موږ ته افغانستان ته د تلو او وتلو لوجستیکي لاره برابره کړي، خو موږ دا دوه مسلې په خپلو کې نه ګډوو.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې او ری د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره پر تیاریو څرخي. نن د جوزات لري شتمه د مور نړیواله ورځ ده. په افغاني ټولنه کې معمولا د پلار دنده د روزي ګټل او کورنۍ ته اسانتیاوي برابرول دي، خو په تېرو څو لسیزو کې روانو جګړو د ډېرو کورنیو د پلارونو ژوند اخیستی او ډېرې میندې د کور د کارونو ترڅنګ اوس اولادونو ته هم نفقه پیدا کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د مور د ورځې په پلمه د یوې داسې مور په اړه راپور برابر کړی چې د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپلو څلورو اولادونو ته د زده کړې امکانات برابر کړي دي. دغه میرمن زرغونه نومیږي او د کندهار ښار په درېمه ناحیه کې ژوند کوي.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور خوکی مورے
په انساني ټولنه کې مور لوړ مقام لري. دا ځکه چې مور نه یوازې دا چې اولادونه پیدا کوي، بلکې د هغو په روزنه او پالنه کې خورا مهم رول لري. د کندهار ښار د درې میناهي اوسیدونکو زرغونه یو له هغه میرمنو څخه ده چې خاوند یې په جګړو کې وژل شوی او اوس په یوازې سر د څلورو اولادونو سرپرستی کوي.
الکوان میم په سبقانو کې جی اخونو هغه چې وایي او ان چې می مور چې ول جوم تاسو په سبقانو خولي وظیفه سره تر ورسوي یو شی وکي یو شی لازم تر روشانه کی کینه کښنه نه لرم یو لاسکر کې لانه لرم یو شاګرد لانه لرم تر ته می استولې چې هر څه مزګر ازي خپل کار خپل وظیفه ازه په خوشاله
زرغونه وای سره لدی چې اقتصادي ستونزې لري، خو د زده کړې سره د ډېری علاقې او مینې په خاطر خپل اولادونه هڅولې چې زده کړې وکړي. زرغونه وای کله چې د نورو شدو سره مخامخ سي هغوی ته هم د تعلیم ګټي وای. د دې په وینا لکه څنګه چې نارینه زده کړې ته ضرورت لري، همداسې د شدو لپاره هم زده کړې ضروری دي.
تاسو سبل ورځ نو خدای د خوښ خبر چې وای ته نو د انجینر استولې چې ته نو په جېب شو په جملې دا کار پرچمند کوي زو هم زیږه کومه هغه تکلیف ما خپل دي زه شو تغونی خپل کاروس کولای سم خپل ځان ته وجو یو بوډی وکم که پر ما زحمت کثرت یاره سوال یسم پته کې ژوند چې د دې ژوند یو آینده روشن سينو هغه ورځ مې دې ته ویل مال ته سبات د سما نه مریض سه د کښنی مریض یو تکلیف لري چې نه نه ډاکټر ته بیا شری او که ته شې نه ډاکټر ته بوځه دا ښه خبره ده. مال کنه د تار ما د خورځې سړی ته ویل مال کته د خپل شز لري کړو بیرته د غزم لور ته تناسوي چې ونی سهیل یا قابلیت یا یوین ډاکټر یا یوین یو بل کار ستر سوال سي دا چې ته ناری نه ته وایې دا به ښه خبره وي او که ته یو شز ته بوځه او که ته وجه ته راولې په شو دې بیا داسې ویم چې وشاره وخیږي او شپو وخیږي او ش دغه ولري ما خو نو به خښه یم زم چوست یو خپل ځان ته لا روشانه کړي یو خپل آینده برابر کړي خو ته جبل ما ته خوشالي نستنو
زرغونی په باور هغه اولادونه چې زده کړی لري د بي سي وا د اولادونو په پرتله د مور او پلار حقوق شپېژني او د هغوی احترام کوي. دا وایي د خپل اولادونو د چلن څخه ډیر راضی ده. زرغونه وایي ډیر شې پیژني چې نالوستي اولادونه د مور ورځ نه پیژني خو دې ته په دغه ورځ اولادونه سوغاتونه ورکوي.
نو اوس اول تاسو ما خپل چونو چې دا تعلیم ته مخه کړی ده د اول د اوس څخه دوه فرق کړی دی لکه ځکه د اسمان څونه فرق دی دی دوه فرق کړی دی ناسته امراض شو وضعیت ش سلام ش اخلاق نو د اولاد د غونی نو بل خو حساب نه دی ولا سو چې مور په وجو کې چې نه ولې د یو پلار په وجو دا وضعیت د اخلاق ته سلام علیکم کې ش چمو کې ش وضعیت کې از تاسو در وسه چې د یو بل مسلمان سره دغه وضعیت یو بل مسلمان او بیا تعلیم کوي انسان فنو بس تاسو لکه هغه لار چې تر روشانه یوس په مخ کې د روشانه د لار ته ډبره ویني ډب ویني کډی ویني چې دا په خپل ویژم اوس مو چې لار ته تعلق تاریخ ده په ډب کې مل ویژو په کډی کې مل ویژو روم په مخ کې راځي پښو غزاري ژوم خوږی ژوم او سم پخ ته چې ودی تل روشن کړي دی به خپل ارزښت لري
درته جای زوې زما خانه کابه
کته هم په لیرو پروتو سیمو کې په خلکو کې دا یو خبره آمده چې جنت د مور او پلار تر پښو لاندې دی خو لا هم د جوزا څلور وشتمه چې په نړۍ کې د مور د ورځې په توګه نومول شوی ډیر خلک یې نه پیژني او نه هم د میندو سره په دې حق له خبرې کوي
او ژوند کې کسفن د خدامور په برکت ته د خو دلان دی خې الله زکات درته د مینې سرچینه د دې د ذات مشهور کی یو په دنیا کې چې زړګې تیرا ټولې یو مو دا په دنیا کې چې زړګې تیرا ټولې ژوند لکه بیا دا بنیا دم پکېلی د ګل په شان ځواني دا خپل بچی دا سر نه تاو کی خپل سر
د مور د نړیوال ورځ په پلمه مو په کندهار کې د هغې یوې مور حال واخیست چې د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو له مسؤلیت سره سره یې څلورو اولادونو ته د زده کړې امکانات برابر کړي دي. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان تلویزیون خبر ورکړ چې د دې هېواد د کلاسیکي موسیقي مشهور سندرغاړی مهدي حسن نن په کراچۍ ښار کې د آغا خان په روغتون کې وفات شو. مهدي حسن په 1920 میلادي کال کې د هند په راجستان کې وزیږید، بیا په 40 کلنۍ کراچۍ ته لاړ او په 1950 کال کې د غږولو د غزلو ویل پیل کړل. موږ هم په کلاسیکي موسیقي کې تم کېږو. د هرات د کلاسیکي موسیقي غږونکي بیا اندېښمن دي چې نوې موسیقي د زړو هغو ځای نیولی دی. دا ستونزه په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي د اطلاعاتو او کلتور له ریاست سره هم شریکه کړې ده او دا راپور پرې راغلی.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د تاریخ په اوږدو کې وتلي هنرمندان او د موسیقي خپلې دودیزه الې لرلې دي. اوس د دغه خارګانه کلاسیک هنرمندان اندېښمن دي وایي نوې موسیقي بازار کې دود شوې ده. له ورځې دا بلې ته د لرغوني افغاني موسیقي ځای بدخونده بهرنۍ موسیقي نیسي.
مینه، تبله، رباب، دوتار، تندور اینا بخیت فراموشی شده که اصلا حال کسی به قصی و نیستن که ساز محلی و ساز اصیل اونا باید بروز داشته باشند.
هغه وای ارمونیا، تبله، رباب و تار تنبور در طول دهیر دل و پهل کدی. زمون هیله ده چه حکومت له هنرمندان و سر پمرست دهیر ده اصیل هنر ساتنه که مرسته را سر وکری. په دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور رئیس احمد احسان سروری ستونزه تایید کړه. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د اصلارو چارو باندې کار کوي چې د اصلي موسیقي د ساتنې لپاره یو موزیم پرانیزي او همدار از د کلاسیک هنر د خوندیتوب لپاره په لویه کچه پروګرامونه پیل کړي دي چې له دغه منځه امریکا ته د هنرمندانو د سفر تر څنګ په کور دننه هم روزنیزه پروګرامونه ورته لري.
ما خواستین کې یک موزیم آلات موسیقي داشته باشین کې از هر ګونه آله موسیقي کې از گذشته دور بوده په لنج جمع کنین به یک جذابیت خاصی هم برای مردم داره.
مونږ غواړو چې د وطني موسیقي ټولې نمونه راټولې او په یو موزیم کې خوندي کړو. په دغه ډول به مو د خپل هیواد هنري اثارو سره نوې نسل بلد او د تیرو زمانو هنر به مو ساتلی وي. افغانستان په ځانګړي ډول هرات د موسیقي په برخه کې لرغونی تاریخ چلري. ښایي همدغه اصل ته په کتنه په دا وروستیو کې د امریکا درې تنه وتلو کلاسیک سندرغاړو دلته د یوې اونۍ لپاره هنري سفر لاره. دغو هنرمندانو بیلابیلو محافلو کې کانسرتونه ورکړل. پتلوتلو کې هرات کې مشت امریکا د کنسولګرۍ له لارې هراتي هنرمندانو ته هم هغه هیواد ته د ورتګ او هنري هڅو د شریکولو بلنه ورکړه.
ومردل چې د هرات د کلاسیکي موسیقي غږونکي په هرات کې د غربي موسیقي دودېدو اندېښمن کړی دی. مخکې مو واورېدل چې د پاکستان د کلاسیکي موسیقي مشهور سندرغاړی مهدي حسن نن په کراچۍ ښار کې د آغا خان په روغتون کې وفات شو. د یادونې وړ بولو چې نن د جوزا څلېرشتمه د مشهور سندرغاړي احمد ظاهر له د دېرشم تلین سره هم برابر ده. دغه مشهور سندرغاړی په 1450 کال کې د سالنګ په لویه لاره کې په مرموز ډول ووژل شو. د احمد ظاهر د موسیقي مینوال او د هغه دوستانو په شهدای صالحین کې هغه د قبر شاوخوا راټول شوي او د هغه د مړینې یاد لمانځي. دوه نیمې بجې دي او اوس به احمد شګر ته وار ورکړو چې د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو عمومي منشان رس فوګ راسموسن نن په استرالیا کې وویل هله منده چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لاره په لنډ راتلونکي کې پرانستل شي. وی امریکایي محکمه په واشنگتن کې د افغانستان یو تابه په عمر قید محکوم کړ. محکمه ورسته تر دې د سزا حاجی باغچو ته واوروله چې هغه په توتیه د هیروینو په توزیع او د نشي موادو لاري په تروریستي هڅو مجرم و پیژندل شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د مړینې د کچې د ډېرېدو لپاره اندېښنه څرګنده کړه. تمدا چې د ایران اټومي پروګرام او د سوریې شخړه د روسیا او ایراني چارواکو د خبرو په اجنډا کې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبري کوي. له عراق را رسیدل رپورټونه څرګندوي چې تر 500 ډیر کسان د یو لړ بریدونو په ترڅ کې په دې هیواد کې نن وشل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریت مشر هیرف لارساس وای سوریا اوس د کورنۍ جګړې په حالت کې ده.
او اوس مو هم رابولو دی اونې بحث اوریدو ته.
د اونې خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونې د بحث موضوع مد 2014 کال د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو لپاره د تیاری نیول دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک مسول نور مسول ادارو غوښتي چې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو په اړه دي له همدا اوس څخه کار پیل کړي او تیاری دي ونسي. د دې کمیسیون مشر ویلي کې د انتخاباتو ته له اوس څخه چمتووالی ونیول سي نو درنو او عادلانه انتخاباتو هله نسي کېدلای. په 2014 کال کې به د افغانستان د امنیتي چارو مسولیت هم تر ډیره لا افغانځواکونو سره وي او په همدې کال کې د ولسمشر انتخابات هم کیږي. د دغو انتخاباتو په اړه لوی اندیښنې څه دي؟ کوم کارونه باید وسی چې خلک ګډون وکړي د درغلیو مخه ونیول سي او ستونزې کمې سي؟ اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې د تغییر راوستلو لپاره یو نوی طرح عدلي وزارت ته لیږلې او ویل کېږي چې په پخواني قانون کې شاوخوا 50% بدلون راغلی. پر دې بحث مو د بحث ملمانه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور د فیفا اجرایی رئیس چنداس پنغر د حقوقي چارو کارپو کبیرنجبر او د مدني ټولنې د همژغی د مرکز د اجرایی شورا غړي ملالی شنواره. زما سم یوان يم تاسو ټول ته شرغلاست وایم. نور څه پیل بل تاسو خو کو کتاس رات و سید 2014 کال کې د ولسمشر انتخابات کیږي. د انتخابات تاسو تر کومه تیاری نیولې او تر کومه پرې چمتو یاست د انتخابات په شډول تر سره سي؟
بلې مننه کوم. زه هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په مېس کې د دوستانو په اجازه تاسو پوجریان کې اساس چې د ټاکنو خپل کمیسیون په دې ورسره کې یو خبري غونډه درلوده او هغه اړتیاوې چې د 2014 کال د انتخاباتو لپاره ضروری دي او په نورو نه هاتونو پر تړاو لري د هغه څخه مونږ په رسمي ډول باندې غوښتي دي ترڅو دوی هم خپل چمتووالی ولري. د انتخاباتو لپاره څلور موضوعات ډیر مهم دي چې امنیت، دوهمه احصایه او دریمه بودیجه. او ورسره د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې هم کار کوي چې د رای ورکونکو لپاره یو لیست رامنځته کړي ترڅو شفاف ټاکنه ولرو. کله په خپلواک کمیسیون کې یو شمیر ظرفیتونه هم رامست شوی دي. تخنیکی لپاره په ولایتو کې دفترونه مجهز شوی دي، امکانات ورته چمتو شوی دي. په دې باندې کار کړی دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید یو ښه میکانیزم رامست شي په کمیسیون کې. ولې تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو کارت ویل دي چې ټاکنې یوازې او یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار نه ده.
نور څه کوم کارونه لاته تاسو مخکې چې باید اوسی او هغه په جدي ډول تاسو ورته اړتیا لري؟ دا څه سو چې تاسو یادونه وکړل چې دا کارونه سوي دي، دا پاتې دي کوم لوی کارونه دي چې د انتخاباتو لپاره باید ژر بوسي؟
دوه موضوعات په حقوقي مسله کې چې یو د ټاکنو قانون دی چې دغه طرحې بشپړ شوی دی او د عدلي وزارت د ټاکنو خپلواک کمیشن لوري لیکل شوی دی. دوهمه مسله د ټاکنو د خپلواک کمیشن د تشکیل او صلاحیت طرحه یا قانون دی چې هم د اوس پولیسي جرګه کې د هلته ور باندې بحث شوی دی. په دې وروستیو کې کله چې ما د سینو ولسي جرګې د غړو سره ولیدل، دوی وویل چې موږ دې ته انکشاف ورکړی دی دغه طرحې ته، او ډېر ژر به د ټاکنو د خپلواک کمیشن سره شریکه کړو. موږ په دې باندې کار کړی دی چې باید د حکومت څخه او د په مجموع کې د دولت څخه دا ضمانت باید ترلاسه کړو چې د 2014 کال ټاکنو لپاره یو ښه زمینه رامنځته، یعنی د امنیت
لپاره
چې په دې کې امنیتي نهادونه بشپړ مسؤل دي، او موږ په دې برخه کې غواړو چې یو مکتوب ولسمشر ته ولیږو چې د اوسنه دا باید مشخص کړي چې کوم مراکز کوم محلاتو امنیت نیولی شي نشي نیولی، باید دا واضح کړي خلکو ته، مطبوعاتو ته. دریمه مسله د احصای مسله ده. په دغه نوي طرحه کې موږ یو شی باندې تاکید کړی دی چې البته د انتخاباتو په قانون کې چې باید د افغانستان حکومت په مجموع کې دولت دا باید تایید کړي چې دغه احصای د دغه ولایت لپاره یا په مجموع کې د افغانستان لپاره چې ټولټال 15 انتخاباتي او زیاده دغه احصای د منلو وړ ده. کچېرې د مرکزی احصای د نش مشخص کولای چې په کوم ځای کې څومره نفوس ده او څومره اتلس کلنی بشپړ کړی ده، باید دغه مسولیت د افغانستان دولت په غاړه واخلي. یعنی د اوسنه باید چمتووالی ونیول شي تر څو د رای ورکونې په ورځ هیڅ ستونزه نه وي.
ډېره مننه سپین غر صاحب. تاسو اداره هم د انتخاباتو څار کوي، تاسو تر کومه پورې اندېښنه لرئ د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه باندې تاسو لوی اندېښنې به څه؟
ډېره مننه. زه خپل سلامونه وړاندې کوم محترم اوریدونکو ته. تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې تیر انتخابات داسې تیر شو چې د انتخاباتي اداراتو د انتخاباتي قوانینو اعتبار ته ډېر تاوان رسولی دی. لومړی کار باید دا وسی چې اعتماد سازی یا د اعتماد بیا رغونې ته ډېره توجه وشي، د خلکو اعتماد په انتخاباتو ورغوي. که تاسو هم دا اوس خلکو نه پوښتنه وکړئ، دوی اکثرا مخصوص عوام خلک انتخاباتو ته د ډرامې په سترګه ګوري، نه د یو دقیقې پروسې.
دا باور څوک رامنځته کوي؟
دا باور باید افغانستان دولت نه نیولې، کمیسیون د انتخاباتو، قانونګزار ادارات، مدني ټولنه او بین المللي ادارات. اعتماد سازی څنګه کیږي؟ کمیسیون د انتخاباتو په دې باندې متهم و چې دی بی طرف نه دی، د مسلکي نظر، د مدیریتي نظر توانایي په لازم اندازه کې نه دی. اوس په دې رابطه باندې مونږه اعتماد جوړو. دلته یو قانون شته د تشکیل او صلاحیت د کمیسیون. په دې قانون کې باید داسې تضمینات رامنځته شي چې خلک وګوري چې دغه تضمینات واقعا دا ډاډمنوي چې یو کمیشنر د انتخاباتو کاملا بی طرفه څیره ده او مسلکی څیره ده. نو کمیسیون باید د همدغه قانون د لارې نه تضمین شي چې د یو بی طرفه دي، شرایط کمیشنرانو پکې معلوم وي، داسې شرایط وي چې دوی بی طرفي مسلکی والی ډاډمن کړي. همداسې هغه نحوه چې دوی پې تعینیږي هغه باید ډیره شفافه وسي. یعنی تنها رئیس دولت نه، رئیس دولت باید دخیل وسی، خود د صلاحیت ته یو نوه مقبولیت، یو نوه مشروعیت ورکول شي. یعنی دوه درې پړاو رامنځته شي او رئیس جمهور بیا خپل صلاحیت دغه پړاوونه د لارې نه عمل کی چې د صلاحیت هم قابل د قبول شي او هم خپل لازم کامل مشروعیت پیدا کی. داسې تضمینات باید په قانون کې موجود وي چې دوی د عدلي تعقیب نه باید مسؤونه وسی، ځنی امتیازات د دوی د کار دوره، تقاوتی مسایل.
څه فکر کوئ چې مګر سب کده د دې دغه مسؤونیت ورکول سي، دا خوندیتوب ورکول سي په تیر انتخاباتو کې؟ مونږ نشنه د خلکو دغه د خلکو انتقاد او چې په دوه انتخابات کې درغلی سي او ځین کسان پکې مسؤل و، نو کبیا هم دغه مسؤلیت ته ورکول سي؟ فکر نکوي چې دا بل ستونزې ډېرې کې؟
تاسو ښه خبره وکړه چې کسان مسؤل مامخ کې ویل کابل کسان بی طرف شي، یعنی بی طرفی د دوی تضمین شي، د بی طرفی نه روسته مسؤلیت ورکړي.
دغه ضمانت څوک وکي؟
ضمانت باید قانون وکي. وسنۍ قانون چې د کمشنران د وسنۍ فرمان د مخینه چې تاینی ګلته د ضمانت نشته. تلته نه دی ویلي چې یو کمشنر باید تحصیل ولري کوي نه لري، د نه دی ویلي چې د حزب غړی اوسي کنه وي. د دې اداره باید کاملا بی طرف شي، خلک په باور وکي. د دې نه خو ته میکانیزمونه چې په انتخاباتو کې کارول کیږي، لکه د کاندیداتوري میکانیزم دی، د شکایاتو دی، مثلا د کمپاین میکانیزم دی، د مالی چارو د کنټرول میکانیزم دی. دا میکانیزمونه باید دس ډاډمن شي چې نواقص پکې کم شي، بی طرف شي. د سینوی لکه اوس چې کمیسیون په دې مساویده کې راوستي، د مثلا کمیسیون د شکایاتو راوړي د چیر مجمع د کمیسیون د انتخاباتو دی، دا میکانیزم نورم کمزوره کوي. خلک ډاډمن کیږي نه، وخت یې زه شکایت لرم د کمیسون نه او کمیسون د شکایتوم د کمیسون د انتخاباتو زیر مجموعه ده کم دا وجود لري چې زما شکایت ته به پادلانه توګه رسیدنه کیږي دا غ نواقص دي چې یواز دي چې باور نشي پیوړای کولې باور ته نورم زیان رسي
برسه پښتنه ملت تاسو څخه ده چې د انتخاباتو ته دوه کاله پاته دی او په تیر انتخاباتو کې هم تاسو په خود ولس جرګې غړي واست په انتخاباتو کې کوم ستونزې به تاسو ټول خبره است د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حقوقي لحاظ څخه کوم ستونزې پاتې دي چې لتر وسنه د حال سی وي او باید وسورته پام وسی او راتلونکو انتخابات په ښه ډول وسی
زه ډیر خوشاله یم چې تر اوسه پورې په دغه ډګر کې اصلا جدي کار نه دی شروع شوی کوم سین ته د خدای خیر ورکړي او مقدار کار وکړي په دغه نوې طرحه باندې په ویلې سم چې خې اصلاحات راغلي دي مګر هغه اصلاحات کامل نه دي خورا لوی نواقص هم کې پاتې دا څه نواقص چې حتی اساسي قانون سره ټکر موجود دی په دغه طرحه کې چې دی وړاندې کړی دی
که مهرباني وکړي دغه د اساسي قانون سره ټکر دی وغو ټکو ته اشاره وکړي
بلند ډول مازن ډول باندې وایم یو خدای دی چې د جمهور ریاست لپاره دوی دریم دور د انتخاباتو پیشبینی کړی دی چې پر اساسي قانون کې فقط دوه دوره دی کما ساوی رائے په دویم دور کې څوک واخلی نو دریم دور به دایری دغه هیڅ شونی نه دا ول او بل تیر مهم په همدغه بخش کې دوی پیشبینی کړی دی دی چې کا یو لک په اول دور کې د انتخاباتو 50% کې نه زیات هیڅ او نه ګټله نو دوه تنه چې ډیر رائے ګټي هغه به دویم پړاو ته ځي نو که یو له دوی نه استعفا وکړل نو دویم نفر برنده دی دا کاملا مخالف روحیه د اساسي قانون دی د دې لپاره چې په اساسي قانون په شپږم ماده کې په شپږم بند کې د یو چا د فوت په اړوند البته موضوع راغلی دی کمل سی نو بیا انتخابات سره کیږي حقوقي نگانه دا شبیه حالت دی ولی منطقي په چی کې دی د لپاره چې ډیر کسان کاندید دي امکان لري یو نفر 25% کې او بل 40% کې دویم دور ته ووزی کاغه 40% کې استعفا وکړل آیا رئیس جمهور هغه 25% کې سړی باید رئیس جمهور سی
یعنی اساس قانون په پام کې نه دی ولسوي د افغانستان په دې نوې طرحه کې چې
په پام کې نه دی ولسوي دویم موضوع چې اساس قانون سره جدي ټکر لري هغه د کوچانو پاکل ده لکه په خو قانون کې چې ته مخالف دي اساسي قانون ولس چوکي به کې پوشخص کړی دي په داسال کې چې په اساسي قانون کې یو شپته ماده په اخري بند کې دي چې حوزې د انتخاباتي موږ 15 درس حوزې لرو سرور درس ولایت دي یوه هم د کوچانو د موضوع باندې نه کېږم چې دې سره هم موافق نه یم نو دغه 15 درس حوزو کې په اساسي قانون کې چې په تناسب د نفوس باندې چوکي او ټاکل کیږي پښله پښه په قانون کې راولل خیواله نور ولایت ته د ویني دروستلی دا مانو څه خبري واوریدل په میډیا کې چې دی ویل چې موږ د تحصیل شرط نو سره وسله رئیس جمهور ته اول سجرګی ته اې دې لپاره چې په اساسي قانون کې د نه دی راغلي دا کاملا یو غیر حقوقي طرح ده اې دې لپاره چې په اساسي قانون کې نسی کېدري چې ټول مسائل راسي مثلا دوی چې د سل زره ملاتړ د رئیس جمهور لپاره شرط ګڼلې دی د خو په اساسي قانون کې نسته ولې دوی په قانون کې راوستل دي
ملالي خو دغه تر هم درنج بس ورته اشاره وکړه او ترتلونکو انتخاباتو لپاره تاسو هم د مدني ټولنې فالس د تو غراتلونکو انتخاباتو لپاره ستاسو اندیشنې به څه وي یا د غتره چې تصویب ته لیږل څه وي یا د عدلي وزارت د کتنې لپاره لیږل څه وي ستاسو لې اندیشنې څه دي
د لوی خدای په نامه مسلمانونه ونې کې هلي د هم ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته ورسیږي دلته زه دوه ډول ستونزې ګورم او دوه ډول تشويشونه دي یو خو خپل بر حقوقي تشويش د چ قانون ډېر نیمګړتیاوي لري زبرعکس د دنجبر سیم د دې په ځای چې خشي لای هم په دې کې د افرادو په ګټه البته دلته د ادب او افراد د ترمنس توپیر شته ادبا چې دی په ټولي زتوګه د افغانستان وګړي دي او افراد د دې چې کیدش قانون د دوه درې کسانو په ګټه تمام شي ستونزه دغه ده چې تشويشونه هم دغه دی او اساسي ستونزه چې په تیر انتخاباتو کې هم رامنځته شو هم دغه ستونزه و انتخابات څو ډول مشروعیت لري یو حقوقي مشروعیت لري چې قانون موجود دی قانون تطبیق شي د حقوقي مشروعیت ترلاسه کړ بل مشروعیت چې د سیاسي مشروعیت دی چې ګټون کې او بایلون کې سره لاس ورکي او بایلون کې د ګټون کې ګټل مني چې دې ته یو ډول سیاسي مشروعیت وایي بل شکلی مشروعیت ده دا د چې د کمیسون غړي د خلکو د پاره د اعتماد وړي او هغه ته داسې ټاکل شوی چې خلکو ربانه اعتماد کړي شي خو د ټولو نه اومده مشروعیت هغه ده چې رواني مشروعیت هغه ته ویل کیږي چې دغه ټول مشروعیتونه تر اغیز لاندې راول قانون که خ جوړ شوی ده هم چا جوړ کړي ده دا مهم ده سره د دې چې خدای دې وکړي چې دا قانون هم دا اوس چې زما مخ ته پروت ده د اصل په سلو کې سموسي دا د کمیسون د فکر نه راوتلی قانون ده او کمیسون په تیر انتخاباتو کې یو
ډول د عدم اعتماد حالت سره مخامخ شوي. اول چې دغه ټول بی اعتمادۍ د منځ لاړ نشي، خ قانون نشي رامنځته کېده. طرحه خپل کمیسیون نوی جوړ کړي، مدني ټولنې ته وړاندې شوی وي، د مدني ټولنې نه راولاړه شوی وي، حکومت ته راغلی وي، د حکومت نه راغلی وي ولسی جرګې ته.
د انتخابات کمیسیون خو مخکې داسې رپورټونه خبره سول چې د انتخابات کمیسیون د مدني ټولنو د غړو سره د مدني ټولنو سره د حکومت
کمه مدني ټولنې ګوري هر شی ځانته اصول لري. کله چې د مشرۍ خبره راځي، دلته د عدم اعتماد مسله راځي. موږ دوی ته خپل اختیار یو ځل ورکړی دی چې هغه ګډوډ کړي، بیا ولې خپل اختیار ورکړو؟
ډېره لویه ستونزه په دغه نوې طرحه کې ده چې ډېره لویه ستونزه خپل په کمیسیون کې ده.
ډېره لویه ستونزه په کمیسیون کې ده. انتخاباتو شو موږ خپل صلاحیت کمیسیون ته ورکړ، کمیسیون انتخابات چټل کړ. دا آیا ملي خیانت دی او کنه دی؟ موږ تیر دوره کې ولیده خبره تر ستره محکمې ورسیده، ولې مانوي سب او تر اوسه پورې هلته په کمیسیون کې ناستې څوک ورته نه وایي چې د خو دا ستونزه خو د ده په ریاست کې رامنځته شوې ده. دا ولې رامنځته شوه؟ دا باید محاکمې ته کشي. ګوري مانوي په راس کې واقع ده چې هغه د جمعیت سابقه لري او نوې سابقه لري، بلکې همدا اوس هم د ده په کور کې جلسې جوړیږي. د دې نه خو ټوله دنیا خبره ده. هر یو غړی چاته نوي دوی معرفي شوي دي، یو ګن پورې تړلي خلک دي.
نور صاحب د استاد اشاره ورته کړل، رنجبر صاحب چې دغه نوې طرحه چې تاسو د عدلیې وزارت ته لیږلې ده، ویل کېږي چې په دې کې اساسي قانون له پامه غورځول شوی دی. ملالۍ خور هم په دې اړه اندېښنه وښول. که تاسو وایاست چې دغه نوې طرحه کې کوم لوی بدلونونه تاسو راوستل چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو شوالی؟
موږ دغه طرحه د دې لپاره جوړه کړې ده چې په کمیسیون باندې پوره اعتماد رامنځته شي. دوهم مسله د کمیسیون بې طرفي وه. زه فکر کوم چې په دې برخه کې قوانین تر اوسه پورې کوم چې شتون لري، تاسو پوهیږئ چې ولسمشر آزاد کمیسیون انتخابوي چې دا د ده صلاحیت تر هغې پورې چې دغه د تشکیل او صلاحیت قانون نه وي بشپړ شوی، نه وي جوړ شوی، ولسی جرګې نه وي تصویب کړی، ولسمشر دا صلاحیت لري. فکر کوم د هغې څخه وروسته هم دا صلاحیت تر زیاته کچه پورې ولسمشر پورې تړاو لري چې څوک باید د کمیسیون د غړي په توګه انتخاب کی. او یو شی باید هیر نکو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دولت جز ده، یعنی دا سند ده چې د مدني ټولنې څخه باید مشروعیت واخلي او یا هم د بل د دولت له لوري دا یو میکانیزم ده چې رامنځته کیږي، ولې په خپلو چارو کې د عملیات خپلواکي باید وساتي. د شکایت کمیسیون لپاره کومه طرحه چې موږ رامنځته کړې د څه موږ په بشپړ ډول باندې آماده یو چې د هغې څخه دفاع وکړو. په تېرو انتخاباتو کې لویه ستونزه همدغه د شکایت کمیسیون و. د هغې لپاره د شکایت کمیسیون یواز یو غړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون استازیتوب کې کوي، ځکه چې وروسته د ماموریت څخه وروسته د ټاکنو څخه د ټول صلاحیتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول کیږي. دا یو طرحه ده. موږ د تیرو تجربو څخه او همداشان تیر خلاوې چې په قانون او په دغه میکانیزمونو کې وي، د هغې څخه د مدني ټولنو سره د مشورو څخه وروسته موږ یو طرحه رامنځته کړې ده او جوړه کړې ده. دا په دې معنی نه ده چې دغه یو قانون ده او موږ کوم تقنینی نهاد هم ځان نه ګڼو چې قانون جوړ کړو. خدای دې وکړي چې تصویب شي، خدای دې وکړي چې پکې بدلون راشي، خدای دې وکړي چې پکې رانه شي.
په دغه برخه کې نور څه وښه؟ په دغه طرحه کې ولې چې استاد اشاره ورته کړل، اساسي قانون په پام کې چې
انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشریزو ټاکنې دوهم راوند ته لاړې. کله چې لاړې یو کاندید وویل چې زه نور نه ودرېږم، او دا هغه مسله وه چې بالاخره دغه د انتخاباتو مشروعیت ته صدمه ورسوله. هغه مسله ده چې موږ د تیرو انتخاباتو څخه زده کړې ده او تجربه ده، او زه فکر کوم چې د افغانستان د اساسي قانون سره په مطابقت کې ده، ځکه چې په اساسي قانون کې په دې باندې ټینګار شوی ده چې هر څوک چې د ولسمشریزو کورسۍ ته لاره پیدا کوي هغه څوک ده چې 50 جمع یو رایا ترلاسه کړي. کچیر ترلاسه نه کړي انتخابات دوام ځل ته ځي، او د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ چې ډېرې رایې ولري ترمنځ باید ټاکنه ترسره شي. نو کچیر یو څوک، یعنی دغه دوو څخه یو وایي چې زه نور نه ودرېږم، او نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه وکړي؟ د یو تن لپاره ټاکنه ترسره کړي. دا هغه مسله ده چې باید په دې قانون کې واضح شي او د دې ته د حل لار ولټول شي. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان د اساسي قانون مطابق ده. بل مسله چې ډېره ورباندې تاکید وشو هغه د کوچیانو لپاره لس کورسی وچ په قانون کې مشخص شوی دی. مونږ وګورئ په افغانستان کې څلور د ولایت لرو، یو هه انتخاباتي او زه هم د کوچیانو لپاره څنګهړي شوی دی. مونږ کوچیان نو شي سلې د صحنې څخه چورته و چې نه تاسو کوم کورسی په پام کې نه دی نیول شوی. دا د دوی مدني حق ته چې پټاکونو کې باید ونده واخلي او میکانیزم په دې شکل باندې
چې فکر کوم درنج بر سم موضوع دا نه و د دې هدف ته
چې لس کوچیانو خبره ده. زه دې مسلې ترسمه کومه ایسا چې مونږ په خپل کمیسیون کې خبرو فقط هغه مسله باندې زه غواړم چې خبرو وکم. هغه د کوچیان شمیر شاوخوا د لس کورسی لپاره آماده ده، یعنی دا نه ده
چې سیاست کړی ده، دا څونه د خلکو د
لپاره ده؟ ټول شان تخمین دي د سیل په لبا کچیر
فکر نه کوچ پدې کې د خلکو حکومت تر شو لاندې
کیږي. خبرو باید سره واضح کو د افغانستان ټول نفوس تخمین ده.
نو سب یو موضوع زه غواړم دلته وپوښتم چې دغه طرح چې جوړېدل چې اوس د خلکو باندې انتقادونه دي، دلته د میلمنور باندې انتقادونه دي، دغه انتقادونه ته ولي الته پام ونه سو چې دغه انتقادونه به خلک ولي د حقوق پوهانو سره نور خلکو سره ډیر مشوره ونه سو چې دغه نیمګړتیاوې چې اوس راغلي دي پکې کې یا تاسو بیرته اصلاح کولو خبره کوي، ولي په اول سر کې دغه څنګه کېدل؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. وګوره مونږ کله چې دغه طرح بشپړ کړه، ټولو مدني ټولنو چې په افغانستان کې شتون لري او د هغې سره هم دغه طرحه شریکه کړې ده، چې دغه طرح هم ورته لیږلې ده، هم د ایمیل له لارې، هم همداشان چې دوی هم د کابل پوهنتون تر وغوښتل، په هغه ورځ باندې باور وکړي چې مونږ یو ساعت یو نیم ساعت دوی ته پاتې شو چې دا درسره منم چې دوی شمیر کم و ولې راغله.
یو بل موضوع په دغه نوې طرحه کې یو بل ټکی چې اشاره کې راغله، د شکایتونو د کمیسیون، چې د شکایتونو اوري دغه کمیسیون، د دې کمیسیون صلاحیت هم تر ډېره پورې د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي ته ورکول سوی دی. فکر نه کوي چې دا بل هم ستونزې ډېرې کې مخکې کستونځه پېښېدل او هغه ځانګړي کمیسیون نسوي کولای چې تر ډېره پر د خلکو انتقادونه دا و چې حل کې اوس دا صلاحیت هم ستاسو د انتخاباتو تاسو کوي. څه فکر کوي دا بیا هم مشکل نه دی د خلکو لپاره د انتخاباتو لپاره؟
شکایتو کمیسیون لپاره باید یو اساس شتون ولري. په تیرو څلورو انتخاباتو کې چې ترسره شوی دی، دغه یو هوایي کمیسیون و چې هیڅ مبنا او اساس نه درلود. بنان مونږ په دې باندې ټینګار کړی دی او ټینګار کوو چې هر نهاد چې په افغانستان کې رامنځته کیږي باید د افغانستان د قانون مطابق
نور څه تیر انتخابات کې خلکو شکایت کوي. تاسو چې دا کمیسیون یو هوایي کمیسیون و، نو د خلکو شکایت هم چانه دی ورته تبه د انتخابات کې څه مشکلات هغه پر خپل ځای پاتې سول.
تیر انتخابات کې مونږ هیڅ کله د خبره نه کړی چې ستونزې نه وي، ډېر ستونزې وي او په انتخابات کې شرایطونه کې
یعنی د انتخابات رانه نه عادلانه نه و.
وګورئ ځین نهادونو هغه اساس نه درلود. د شکایت کمیسیون خپل دغه نوم څخه کچیر مونږ تحلیل او تجزیه کوو چې دغه فقط هغه کلمات چې د نورو هواد قانونو څخه راشبړل شوی دی او ترجمه شوی دی. د شکایت کمیسیون چا به د شکایت د اوریدو کمیسیون ورته چې چا به څه ورته ول. د دې لپاره چې موږ یو میکانیزم رامسته کړی وي او دا کمیسیون تم پوره واک ورکړي وي تر څو شکایت او اعتراضونو ته ښه رسیدګي وکړي، موږ یو میکانیزم رامسته کړی دی. یعنی موږ په دې باندې ټینګار نه کوو چې دا کمیسیون باید اتمان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي کې وي او کنه وي. دا مهمه نه ده که کوم بل څوک خل لار ورته لټول شي، موږ ورسره موافق یو. یو سلو پنځوسمه ماده د اساسي قانون هر ډول ټاکنې او د هغې څخه نظارت د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ګڼلی. مونږ دغه د نظارت مسله د شکایت کمیسیون ته ځانګړې کړې ده. کله چې د دې صلاحیتونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول کېږي، باید یو غړی پکې وي تر څو هغه څوک چې بیا وروسته د انتخاباتو څخه راځي.
ملالۍ خور ویل چې پر خپل پر کمیسیون باندې چې باور نس کېدلی، د خلکو باور نس را دوی خبره ده. نو چې دغه د شکایت کمیسیون وظیفه هم تاسو ته وسپارل شي او خلک شکایت هم تاسو ته بیرته وکړي، نو خلک به څه ډار ترلاسه کړي چې تاسو د شکایت اوري؟
مونږ د شکایت کمیسیون وظیفه په غاړه نه اخلو.
خدغه بستاسو یو غړی به د کمیسیون
مستشوی ده. یو میکانیزم فقط مونږ یو غړی الته لرو. کچیر د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړی الته شتون ولري، هغه باید رائے باید د منلو وړ نه وي، یعنی فقط سمبولیک ډول باندې اوس په دې کې 15 تنه افهم کې نیول شوی دی. یو د ټاکنو د حقوقو یا د مدني ټولنې یو منتخب استازي، د ملګرو ملتونو یو افغاني تابر استازي، د اساسي قانون څخه د نظارت د کمیسیون معاون، د حقوقو د خپلواک کمیسیون معاون او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو استازي تر ریاست لاندې. یعنی دا کچې ریاست د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي، د هغه رایا باید اعتبار ونه لري. یعنی په دې
کې
زه فقط دغه دوه موضوعات نور مترکم، نور به د سنت وخت ورکوم.
بلنده ولې وس نو څه وخت به شي کم ده
په کمیسیون باندې څوک باور نه کوي. زه فکر کوم چې مو خو بیا هم دومره کار وکړو چې ځین اصلاحات او ریفورم په دې مسایلو کې رامنځته کړل. کچیر مدني ټولنه وایي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولسی جرګه الته فعال غړي دي، باید دوی هم په دې باندې کار کړی وای. د اوسم سره وخت دوی کې دي چې هغه خپل وړاندیزونه پېشنهادونه په ولسی جرګه کې شریک باید روانه او پروسه اصلاح او هغه نیمګړتون د اخیته د الله رول
سپین غرس تاسو هم اندیشنه لري چې رانه عادلانه انتخابات به تر اوسه څه فکر کوي دغه طرح چې اوس د عدلی وزارت آیا د اصلاح ځای ولسرګه کې به دا اصلاح څنګه په لمړي سر کې او څونه ډاټا رانه انتخابات بو سي درنه انتخابات لپاره تاسو څه وړاندیز کوي
خو انتخابات یو ډیره مسلکی او تخنیکی پروس مسله ده او بحث هم زه فکر کوم په دې سره لږ وخت کې او بیا مختلف میکانیزمونه باندې بحث کول په لږ وخت کې ډیر سخت ده چې اوریدونکو نه قضاوت لار او رکنو کو اول خدا چې مدني ټولنې تر سپک قتل زه فکر کوم په افغانستان دولت کې غرف ګرځیدلې ده اساسي قانون کو ګورو کوم د ادب او حقوقو ګورو د مدني ټولنې د پاره کوم پرنسيبونه او اصول ګورو دا تقریبا معادل د هغه مکلفیتونو تر سره دي چې د افغانستان دولت لري دا په دې معنی ده چې مدني ټولنه د افغانستان د ټول دولت د چوکاټ دریم رکن دي یعنی خصوصي سکتور دی دولتي سکتور دی او مدني ټولنه ده نو مدني ټولنې تر سپک قتل زه فکر کوم که هر څوک دا کوي د خلاف د اساسي قانون د عمل دي مدني ټولنې سره باید هغه څه چلند وشي چې اساسي قانون ورته حق ورکړي دي صرف دغه مرو وایم چې کمیسون ګورې بیا هم تاکید کوم ټول دوستان وایي چې بې اعتمادي اول په کمیسون ده لار د حل باندې زه بیا تاکید کوم د لار د حل دا ده چې اوس په ولسی جرګه کې د تشکیل او صلاحیت قانون دی هغه تشکیل او صلاحیت قانون په همدې بحث کوي چې کمشنر کوم شرایط ولري چې د بی طرفه شخصیت وسی کوم مسلکی تحصیلات ولري چې د مکول شي مدیریت وکي څنګه د بودیجه واخیستل شي د کمیسون چې د بی طرفه شي دولت پی غیزه و نه کی څنګه د عدلی تعقیب نه دغه وسی نو خل را ده چې دا اوس مدني ټولنې دولت ولسی جرګي هغه قانون پاس کی په داسې شرایط سره چې مون کمیسون اول بی طرفه کو د اعتماد واړې وګرځو دا به د حل لارې وي دراتونکو انتخابات لپاره خلک به په اعتماد وکي بل دا ده چې رښتیا یو تشویش وجود لري اوس کومه طرحه چې کمیسون جوړه کړی ده د دې طرحې نه معلومی کی چې دا کمیسون به طرفه نه دی سید دوه میاشتې مخکې دوی موږ سره مشورې وکړي موږ مشورې ورکړي ورته مثلا د کمیسون د شکایت پر اړه باندې موږ ورته واضح ویل چې بین المللي سټانډردونه دا دي چې کمیسون
ستاسو مشورې په هم کېونی ولسپې
متاسفانه زما دې باندې اوس غږیږم چې کمیسون د شکایت پر اړه موږ دوی ته ویل چې بین المللي سټانډرد دی کوم اداره چې انتخابات تطبیقوي هغه نشي کولای چې مرجع د قضایی د انتخابات اوسي دا د انتخابات یو نړیوال سټانډرد دی دا د پام غورځول د کمیسون مشر په خپل مرکو کې وایي نور صاحب موسوی چې کمیسون د شکایت او اساس نه لري دوی یو ماده د اساسي قانون ټینګ نیولې ده یا 1350 ماده چې وایي چې هر نوې انتخابات او نصاره نه د کمیسون کار دی درالې چې بل نور ماده د اساسي قانون ته نه ګوري ما دریاتهمه ماده که تاسو وګورئ واضحن الته واضح لیکل دي په دریمه فقره د کشپګه ماده فکر کوم چې واضح ویل دي چې د انتخاباتو په قانون کې باید هغه اقدامات په پام کې ونیول شي چې د عادلانه نمائندګي د افغانستان د خلکو ترمنځ په منتخبو اداراتو کې تضمین کړي دا په څه معنی ده عادلانه کلمه هم دا معنی لري چې تاسو کوم میکانیزم چې د عادلانه نمائندګي واقعا تضمین کړي او پلی کړي دا باید قانون د انتخاباتو کې راشي دوی د اساس نو وایي دوی چې اساس نشته دي د دې ترڅنګ هم دغه ماده په اوزو باندې تاکید کوي د غزنی مسله جنجال منګولي ده دې طرحه کې د اوزو لپاره هیڅ دوی دغه نه دکړي توجه نه دکړي بنان موږ سید چې وخت لرو چې ولسی جرګې ته کله دا طرحه لاړه بیا خپل مبارزال تکو هم دا اوس مزما تاکید داده چې د ټولو نه د دې قانون نمخ کې هغه بل قانون دی چې پولیسی جرګه کې پروت دی هغه قانون کچې ری پاس سی او په سم شکل پاس شي چې شرایط کمشنرانو د سیوی چې او کمشنر به طرفه وسی مسلکی وسی نه داسې لکه دا اوس چې به دین چې دوه شرایط معلوم وي د کمشنر لیګل کیږي په اساس کمشنر نو کمشنر الته که تحصیلات معلوم شي شرایط معلوم شي دا ټاپه بیا په کمشنر نه چې دا به طرفه نه دی دا دی ګون طرف دی ا قانون چې پاس شو دغه نه روسته بیا موږ دی قانون ته اوس کافی وخت لرو هم دا اوس سید چې کمیسون زموږ مشورې وانه خستلې مګر موږ وزارت عدلی سره تماس کیو کاغذ موږ مشورې ومني کابینه سره کې د تماس کی شو ځکه دا قانون نل تزي او روسته بیا ولسی جرګې سره دغه لرو خو موږ د پاره ډیر اساسي د چاول کمیسون به طرفه کو او اعتماد د خلکو پر راشي چې بیا خلک په اعتماد وکي په انتخاباته باندې
ډیر مننه رنجبر صاحب دغه انتخابات په شړ ول تر سره سي وخت مو ډیر کم دی کته سپلن دولت وس چې هم دغه طرح ته سي هم شتر هسي هم شې انتخاباته سپراتون کی او هم پر دې کمیسون باندې د خلکو باور ډیر سي کوم لند جملې چې تاسو واړی خلکو ته واسي او د وړاندیز په شکل افغان حکومت ته وایست
زه ډیر خوشاله یم او ستیر نو وخت ده مخصوصا د دې تشکیل او صلاحیتونه د کمیسون د غړو چې اوس جرګې ته لګل سي به ډیر نو وخت سره ولی اکمنګ یو خمو سوي د لګل و نو جرګې الته په غبري سم پرې کړل کولای سول او سالته اصلاحات را وصل خورا نو وخت ده اوس فقط په دغه قانون دی
ټول ټاکنو کې مونږ کولی شو په همکاري وکړو، یو ګډ کار دی، مشترک کار دی له دې کمیشن سره. دوی هم د همدې وطن خلک دي، من باید رغونه په دې کې وکړو، هغه ځایونه چې اساسي قانون سره تضاد لري وکړو. دا اوس په دغه بحث کې نه کېږي، موږ سره کینو، موږ یو بل قانع کولی شو چې دغه مخالف د اساسي قانون دی، مخصوصا د تحصیلاتو راوستل او ضمن د خپل دغه نظارت کمیشن چې ورته اشاره وسوله قبلا، په دې کې حتما باید معیارونه، مشخص معیارونه د غړو لپاره، تحصیلات هم د کمیسیون د انتخاباتو د غړو لپاره تحصیلات باید حتما شرط وګرځي، او هغه هم حقوقي تحصیلات باید دي، او هم د نظارت کمیسیون لپاره. دغه ټول شیان که راسي امکانات د دې ده چې انتخابات په آینده کې شفاف شي، غیر له خودي ستونزې پیدا کیږي.
ډیره مننه رجبر صاحب. مولالي خورې، تاسو څخه وروستۍ پوښتنه په توګه دا غواړم چې وایم چې که دغه انتخابات په ښه ډول ترسره شي، خلک ټول پکې ګډون وکړي، د افغانستان او د خلکو شکایت نه یعنی درغلي هم ونسي، تاسو د مدني ټولنې د خوا څخه څو وړاندیز کوي د انتخاباتو ته، حکومت ته څو وړاندیز کوي چې څه وسي؟
ګوري، خبره خو دا ده چې کله چې د وسره دا وځه داسې ګورو نو څه به انتخابات شي. اماغه کمیسیون چې انتخابات ګډوډ کړي دي، بیا هم لاشتون لري او قانون هم دوی جوړي. موږ د دې د پاره تر هدا لرو پوره په دې ډاډه یم چې دا قانون به سیاسي بڼه ځان تخپلې، ځکه په دې کې سیاسي قانون دی. دا بالکل، ځکه دلته د افرادو حقونه په پام کې نیول شوی، نه د ادباو. دا دلته داسې خلاوي موجود دي چې اشخاص دې نه کړی شي ګټه پورته کاني په ډېر اسانه سره. نو تبن کله چې دازي پارلمان ته لګابل دوري غونډه چې دغه نه بدون د دې نه چې پاس شي په ګډوډۍ کې ګډوډۍ رامنځته کوي، دا به همداسې کیږي، او دوی به بیا انتخابات په د یو فرمان په اساس باندې ترسره کوي، او دغه سې ستونزې به د دې د حل لاره داده چې نه وخت شوی نه دی. زما د نظر همدغه اوس دی ولسمشر یو ګروپ د حقوقي یا حقوق پوهانو نه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د حقوق پوهانو شبکې شته، یو نماینده د دوی نه راوغواړي میس کې دوی سره کینی، او ورته ودی چې طرحه جوړ کړی د کمیسیون د لپاره، د تشکیل د لپاره، او همې د انتخاباتو د لپاره داسې قانون جوړ کړی.